السلام علیکم وخت په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې شپې زه صفی الله ستانکزایم تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو رې په دغه پروګرام کې دوی منی مې دورو کې شوې ځانو او انصاف په لټه کې اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې ده. خو په لومړۍ نیمه کې خبرونه او راپورونه ورې په مهمو راپورونو کې اوري چې د افغانستان د دولت اجرایه رئیس عبدالله نن هلمند ته تللی دی. دی د هلمند په شورا ولسوالۍ کې 215 میوند قلي اردو ته ورغلی دی او له چارواکو سره خبرې کړي دي. کله چې په سنگین کې جګړه سخت روانه ده خو ویل کېږي د دغه ولسوالۍ له سقوطه مخنیوي شوې ده. نور مهم مطالب هم درته خبرو. خو تر سره مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه د سیمې او نړۍ په خبرونو کې چې ورسته احمد شیبر وای او ری پاکستان د جماعت الدعوا د ډلې د مشر حافظ سعید د نظربندي امر وکړ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د ایران د بالستیک توغندیو د ازموینې لپاره بیړنۍ غونډه کوي. د افغانستان خبرونه اوس رحمت الله افغان وړاندې کوي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی. د هلمند سیمې چارواکي وایي چې اجرایي رئیس په مشرۍ یو جګپړی پلاوی د هلمند امنیتي وضعیت ارزونې لپاره دغه ولایت ته رسیدلی. د افغانستان جمهور رئیس د وزارتونو او له حکومتي ټولو وندیانو څخه غواړي چې رسنیو ته په خپل وخت اطلاعات ورکړي. او د افغانستان دفاع وزارت وایي د هغو ایراني او روسي مارکوستو په اړه چې په یو شمېر ولایتونو کې وسلوال طالبان کاروي څېړنه کوي. اوس هم بشپړ خبرونه. د هلمند سیمې چارواکي وایي چې د اجرایي رئیس په مشرۍ یو جګپړی پلاوی د هلمند امنیتي وضعیت ارزونې لپاره دغه ولایت ته رسیدلی. د هلمند والی ویان عمر زواک ازادي راډیو ته وویل چې له عبدالله سره په دغه پلاوی کې د کورنیو چارو او دفاع وزیران هم ملګرتیا کوي. ښاغلی زواک زیاتوي چې دغه جګپړی پلاوی دا مهال په 215 میوند قلي اردو کې له سیمه ییزو چارواکو سره په خبرو بوخت دی.
شایع در اتاق مخه هلمند تا دی افغان امنیتی ځواکونو دی مسؤلینو سره بلخصوصا دی شخصا دی والی صاحب سره په دې باندې ده چې د امنیتي وضعیت د څېړنې او امنیتي وضعیت یوه خاصه توجه هلمند ته کړې ده چې دوی باید په هغه اړتیاوې چې د امنیتي ځواکونو لپاره لیدل کېږي هغو ته یوه خاصه توجه وړي.
دا پلاوی داسې مهال هلمند ته سفر کوي چې له تېرې ورځې راهیسې د دغه ولایت په سنګین ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. د افغانستان جمهور رئیس د وزارتونو او له ټولو حکومتي ویندویانو څخه غواړي چې رسنیو ته په خپل وخت معلومات ورکړي. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی نن ازادي راډیو ته وویل د جمهور رئیس په ګډون بنسټونه مکلف دي چې د ولسمشر د حکم مطابق له ځن پرته له رسنیو سره د معلوماتو په شریکولو کې مرسته وکړي.
د جمهور ریاست په ګډون د ټولو وزارتونو بنسټونو او ولایتونو ویندویان مکلف دي چې د ولسمشر د حکم او اطلاعاتو ته د لاسرسي د قانون مطابق له رسنیو سره همکاري وکړي.
دا څرګندونې وروسته له هغه مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې رسنۍ شکایت کوي چې د حکومت یو شمېر ویندویان له دوی سره د معلوماتو په شریکولو کې لازمه همکاري نه کوي. او د افغانستان دفاع وزارت وایي د هغو ایرانی او روسی مارکوستو په اړه چې په یو شمېر ولایتونو کې وسلوال طالبان کاروي څېړنه کوي. د دغه وزارت ویان دولت وزیر نن ازادي راډیو ته وویل چې له څېړنو وروسته به یې پایلې له رسنیو سره شریکې شي او حکومت ما په دې اړه تصمیم ونیسي.
دفاع وزارت څېړنه کوي که چیرې دقیق شوې چې په رښتیا هم روسي او ایراني وسلې دوی ته ورکړل شوي وروسته به افغان دولت په دې اړه تصمیم ونیسي.
دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې د فرا امنی قومندان ویلي وسلوالو طالبانو ته پرمختللې درنې وسلې رسېدلې چې زیاته برخه یې د روسیې ساختي. له دې وړاندې د هلمند والي حیات الله حیات ویلي و چې په دغه ولایت کې له جنګېدونکو طالبانو سره ایراني مارک وسلې لیدل سوي دي. تو د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه احمد شیبر وړاندې کوي.
پاکستانی چارواکو د هغه افراطي مذهبي مشر د نظربندۍ امر کړی چې د هند په ممبئی ښار کې پر یو هوټل د برید په تنظیمولو کې د مهمې ونډې په لرلو تورن دی. د امریکا او هند حکومتونو له څو کلونو راهیسې د حافظ سعید پر ضد د اقداماتو غوښتنه کوله او شاید د نوي ډیلي او اسلام آباد په اړیکو کې کړکۍ چرا کم شي. حافظ سعید نن په لاهور کې خبریالانو ته وویل چې دا اقدام د امریکا او هند په اشاره شوی. دی وایي ځکه نظربند شوی یم چې مودی ټینګار کوي د ټرمپ فشار دی او پاکستان عاجز دی. خو که چېرته دوی باور لري چې کولی شي چې د کشمیر مسله زموږ له نیولو او بندي کولو سره له پامه وغورځوي دا کار به ونه شي. متحده ایالاتو د سید پر سر لس میلیونه ډالر جایزه اعلان کړی ده. حافظ سید د جماعت دعوا په نوم د مشهور خیریه ټولنې مشر دی چې واشنگتن یې د لشکر طیبه د وسلوالې ډلې جبهه بولي. د پاکستان د جکپوري چارواکي رویټرز اژانس ته وویل چې که څه هم د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ ادارې تر اوسه کومه لارښوونه نه ده ورته کړې، خو اسلام آباد د واشنگتن لخوا ځان تر فشار لاندې احساسوي. په 2008 میلادي کال کې وروسته له دې چې لسو وسلوالو د ممبئی پر یو هوټل، د اورګاډي پر سټېشن او د یهودانو پر یو مرکز حملې وکړې او 168 کسان یې ووژل، حافظ سید په کور کې نظر بند شو، خو شپږ میاشتې وروسته خوشې شو او له هغه وخته تر اوسه آزاد ګرځېده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د ایران د بالستیک توغندیو د آزموینې لپاره د امریکا په غوښتنه بیړنۍ غونډه رابللې ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي پرون وویل ایران د جنوري په 9 د منځني واټن بالستیک توغندی وازمویه، نو د امریکا متحده ایالاتونو د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې وړاندیز وکړ. په ملګرو ملتونو کې د امریکا نوي استازي نیکی هیلی تیره اونۍ وټاکل شوه او د دې له ټاکنې را وروسته دا د امریکا لومړی وړاندیز دی. د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس باب کراکر وویل نور به ایران ته اجازه ورنکړل شي چې د بالستیک توغندیو آزموینې تکرار کړي، د تروریزم ملاتړ ته ادامه ورکړي، له بشري حقونو تیری وکړي او نور داسې فعالیتونه وکړي چې نړیواله سوله او امنیت ورسره تهدید شي. اسرائیل هم له امنیت شورا غوښتي دي چې ایران د بالستیک توغندیو د آزموینې لپاره مجازات کړي. ایران تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په امریکا کې میشته د آزادۍ او ډیموکراسۍ د سار ډلې یا فریډم هاوس خبرداری ورکړ چې په 2018 میلادي کال کې مدني آزادۍ په پرله پسې ډول له خطر سره مخامخ شوې دي. فریډم هاوس په خپل تازه راپور کې د دې ستونزې علت دا ښوولی چې د دې ډلې په وینا په ډیموکرات هیوادو کې په پاپولستان او نشتنلستان واکمنان شوي دي. د فریډم هاوس ویاند سارا ریپیوچ وویل دا وایي موږ ته دا څرګنده ده چې په دیکتاتوري کې ځپل زیاتېږي، خو د نړۍ په هغو هیوادو کې چې ډېر آزاد دي آزادۍ کمې شوې او دې پر ټولې نړۍ اغېز کړی دی چې پکې آزادۍ کمې شي. د فریډم هاوس په راپور کې راغلي دي چې تیر کال په 18 هیوادو کې سیاسي حقوق او مدني آزادۍ کمې شوې دي. فریډم هاوس په خپل کلني راپور کې د 115 هیوادو وضعیت څېړلی دی. د راپور له مخې یو له هغو هیوادو ډېرې سرغړونې پکې شوې دي روسیا ده. فریډم هاوس 49 هیوادونه په دې کتار کې راوستي چې آزاد نه دي. دغه هیوادونه د مځکې 6.5% نفوس جوړوي. او روسي خبر دا دی چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا د عدلي وزارت سرپرست وروسته له هغه له کاره لرې کړه چې هغې د و اسلامي هیوادو پر وګړو د سفر د موقت بندیز د مشروعیت په اړه شک څرګند کړ او ویل چې په محکمه کې به یې دفاع ونه کړي. ټرمپ تېره شپه ناوخته د لوی څارنوالي سرپرست سالیاتس په خیانت او د غیر قانوني کډوالو په مسله کې په کمزوري تورنه کړې او ویې ویل چې پر ځای به یې د ویرجینیا د ختیځې سیمې یوه څارنواله وګماري. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. تاسو ازادي راډیو ته غوښتل وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغان حکومت اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله نن هلمند ته تللی دی. عبدالله د هلمند د امنیتي وضعیت د څېړلو لپاره دغه ولایت ته له ملي امنیت عمومي ریاست مرستیال او د دفاع وزیر عبدالله حبیبي په ملتیا ورغلی دی. د اوس د 215 میوند په قولي اردو کې دی. دا هم اوري چې د افغانستان دفاع وزارت وایي په پاکستان کې فعالې ترهګرۍ ډلې په افغانستان ته راتلونکي ټول مخالفین په بیلابیلو ډولونو روزي. دا خبرې وروسته له هغه کېږي چې ولسي جرګې په پاکستان کې د دغو ترهګرو د ځپلو په مسالې ټینګار وکړ.
تعلیم و تربیتشان متداوما توسط گروپ‌های دیگه که در اونجا به حیث معلم از خود افرادگراهای پاکستان هستند تعلیم و تربیت می‌بینند و به افغانستان فرستاده میشن.
په دوی منیمه کې دوه اونیز پروګرامونه درته لرو، د انصاف پلټه کې او ازادي د انصاف پلټه کې او د ورکو شوی عزیزانو پروګرام. وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2:10 دون کې دی. راځو لومړی مطلب ته. مخکې لدې چې د سنگین د جګړې په اړه تاسو ته ریپورت خپور کړو، د بووی چې د افغان حکومت اجرایی رئیس نن هلمند ته تللی څو د ولایت امنیتي وضعیت وارزوي. ډاکټر عبدالله د ملي دفاع وزیر عبدالله حبیبي او د ملي امنیت مرستیال ادیب فهیم په ملتیا نن وروسته له هغه هلمند ته ولاړل چې وسلوالو طالبانو د هلمند د سنگین ولسوالۍ د نیولو لپاره پراخ عملیات وکړل او ادعا یې وکړه چې ګڼې پوستې نیولې دي. خو د هلمند چارواکو د هغوی د ادعا رد کړه او ویې ویل چې د افغانستان له نورو سیمو افغان ځانګړي ځواکونه دغې ولسوالۍ ته رسېدلي او طالبان یې په شا تمبولي دي. اوس به هم ورسو د سنگین د جګړې په اړه. که سنگین سقوط وکړي عواقب به یې څه وي؟ که څه هم په سنگین کې وروستی برید په شاتم بول سوی، خو د سنگین اوسیدونکي او د ولایتي شورا وکیلان وایي که چیرې سنگین ولسوالۍ سقوط کړي، جګړې به لښکرګاه او ګرشک ولسوالۍ ته نور هم پراخه شي. په سنگین کې وروسته له څه مودې یو ځل بیا جګړو زور اخیستی او چارواکي وایي د وسلوالو د فشارونو د کمولو په خاطر یې تازه دمې سرتیري سیمې ته استولي دي. له هلمنده زموږ خبریال الیاس دی دغه رپورټ رالیږلی.
خال خال ډز استخو د سنگین څخه راغلی راپورونه وایي د جګړې شدت د دوشنبه د ورځې په نسبت کم شوی دی. د دوشنبه په شپه د سنگین بازار او د امنیه کومندانۍ تعمیر ته نږدې درنه جګړه وسوه چې د پولیسو ځینې پوستې پکې سکوت شوي او دواړو غاړو ته تلفات هم واوښتل. که څه هم دولت دا خبره نه مني، خو د سنگین د ټولنیز شورا رئیس حاجي میراجان وایي تر لس ډېرې پوستې سکوت شوي دي او دواړو غاړو ته درانه تلفات هم اوښتي دي. هغه د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که څه هم تېره شپه جګړه نه ده سوې، خو د جګړې د اوږدېدو په اړه اندېښنه لري.
هغه تونل د جلال جان په شپخانه کې د طالبانو د پخوا څخه پټاو سو چې هلته 40 کسه وردوم په هغه شپخانه کې وجود یې درلودی. نو د هغه سره دوی سره ګډ وټ سوله، جګړه جوړه سوله. تقریبا بیا هغه پوستې چې در ولسوالۍ بیا د کندهار تر اډې پورې هلته یې وجود درلودی، هغه یې هم را شاته کړلې ولسوالۍ ته شاته ولاړې. دغه تقریبا واته لس پوستې چې پر د جلال جان تر شپخانې پورې پرتې وې دا هم شاته سولې. څه خوښ پشکې راغلی دي دو جانبه.
د سنگین جګړې د ملي وحدت حکومت اړ کړ چې د اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله په مشرۍ یو پلاوی هلمند ته واستوي. د دغه پلاوی په ترکیب کې د نورو لوړپوړو چارواکو په ګډون د کورنیو چارو او ملي دفاع وزیران هم شامل دي. دوی به په شوراب کې د 215 میوان کلوردو په قرارګاه کې د سنگین په شمول د مارجي او نادلي ولسوالیو په اړه چې په سلګونو سرتیرو پکې د میاشت رئیس محاصره دي خبرې وکړي. که سنگین سکوت کوي عواقب به څه وي؟ د هلمند ولایتي شورا مرستیال مجید خونزاده وایي ګریشک او لشکرګاه به ورسره سکوت وکړي.
همدا شان وایي لکه د مساقلا ده چې مساقلا یوه پیښه وله، جنګ هغه ندالي و مغجي و دې جنوبي ولسوالیو ته وغځېدی. که چېرې سنگین خدای نه کړه خدای نه کړه پاتې شي وسلوالو مخالفینو ته، بیخي به د منطقې ټولې د وسلوالو مخالفینو ته حاکمیت لاندې شي.
د سنگین په گاوند کې باغران، نوزاد او مساکلا ولسوالۍ چې لالوړاندې سکوت سوي دي موقعیت لري. همداراز واشیر او کجکی کې چې د سنگین ترڅنګ د هلمند په شمال کې موقعیت لري هر ورځ جګړې کېږي او د محاصرې په حال کې دي. د هلمند والی ویند عمر ځواک وایي سنگین ته تازه دمې سرتیر رسېدلي دي او پیل سوي عملیات به تر هغه دوام وکړي چې سنگین ته ورپېښ تهدیدونه له منځه یوسي.
خوس په هغه اندازه چې 13 ورځ د سهار نه د ورځ په جریان کې جنگ وو، په هغه اندازه جنگ نشته دی، متفرق اندختونه شته دي. اوس دمګړی هغه قوتونه چې اهل تر رسیدلی دي هغه په همدې باندې مصروف دي تر څو چې کوم ساحو کې تهدیدات لوړ وو، فشار لوړ وو، هغه کنټرول او هغه ځینې بیت تهدید پوشش راولي.
د نشي توکو د تولید پروسس او کاچاک لارخه د مهمو ولسوالۍ کې چې د ټول شمالي ولسوالۍ په منځ کې موقعیت لري وسلوال توانېدلی دي چې په تیرو لسو کلونو کې جګړه توده وساتي او ډېرې سیمې په خپل ولکه کې ولري. په هلمند کې د ژمي په دې ساړه موسم کې په داسې حال کې په سنگین کې جګړې شدت اخلي چې په جنوب کې ناوا، خانشین او دیشي ولسوالۍ، په شمال کې باغران، نوزاد او مساکلا په مکمل ډول د وسلوالو په ولکه کې دي او پاته و نورې ولسوالۍ د محاصرې په حالت کې قرار لري. محمد الیاس تای د ازادي راډیو هلمند.
د ازادي راډیو پروګرامونه په ازادي راډیو ډاټ کام ویب پاڼه کې هم اوریدلی شئ. همدارس فیسبوک.com/ازادي راډیو زموږ د پښتو فیسبوک آدرس دی. د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند د یو غړي څرګندونې په دې دلالت کوي چې د تروریزم اصلي ځالې په پاکستان کې دي او امریکا باید له دغه هیواد سره په خپلو اړیکو کې بدلون راولي. د عوامي نېشنل ګوند دغه غړي میا افتخار حسین ویلي د پاکستان په پنجاب کې نږدې اویا تروریستي ډلې مرکزونه لري. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان په دې باور دي چې زیاتره تروریستي ډلو د راپیته کېدو مرکز د پاکستان پنجاب ایالت دی. جزئیات د اکرام الله اکرام په رپورټ کې.
وروسته له هغې چې د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند یو غړي په پنجاب کې د اویا تروریستي ډلو د شتون خبر ورکړ، د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې د امریکا نوی حکومت باید له پاکستان سره په خپلو اړیکو کې بدلون راولي. د ولسي جرګې د دفاعي کمیسیون غړي سیمین بارکزی د سې شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د پاکستاني سیاستوال میا افتخار حسین خبرې دا په ډاګه کوي چې پاکستان د تروریزم په وړاندې په جګړه کې رښتینی نه دی.
که د امریکا دولت له پاکستان سره په خپلو اړیکو کې بدلون رانولي نو د ښاغلي ټرمپ ټولې خبرې بې معنا دي، ځکه د ټاکنو پر مهال د ټرمپ یو مهم شعار دا و چې دی به په رښتینی ډول د تروریستانو په وړاندې مبارزه وکړي.
د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند یو مهم غړي میا افتخار حسین ویلي چې په پنجاب کې تر اویا تروریستي ډلې مرکزونه لري. نوموړي چې په سوات کې د پاچا خان او ولی خان د تلین غونډې ته وینا کوله ویلي پاکستان د دې پر ځای چې د سخت دریځو وسلوالو په وړاندې په پنجاب کې فوزي عملیات وکړي خپل زور په خیبر پختونخوا کې ازمایي. د عوامي نېشنل ګوند دغه غړي همداشان ویلي چې د خیبر پختونخوا اوسیدونکي قبایل او افغانان سوله غواړي خو پاکستان له افغان دولت سره په دغه چاره کې مرسته نه کوي. خو د افتخار حسین د دغه سرګندونو په اړه د افغانستان د پوځي کارپوهانو نظر څه دی؟ جاوید کوهستانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل زیاتره سختدریزي ډلې په پنجاب کې استوګنه لري او د همدغه ډلو سختدریزي ملایان په افغانستان کې د جهاد فتوا ورکوي.
سپاهي صحابه، لشکري جنگوي، احرار الاسلام، جماعت الدعوه، لشکري طیبه او د دوی په شان زیاتره نورې سختدریزي ډلې د پنجاب له جغرافي راټوکېدلې دي. د پاکستان عالمان که د پنجاب دي او که د خیبر پختونخوا همیشنۍ تبلیغ همدا وي چې باید جهاد په افغانستان کې ترسره
افغان دولت په وار وار ټینګار کړی چې د سختدریزو ډلو مرکزونه د افغانستان خاورې بهر دي او باید د لمنځه وړلو لپاره یې نړیوال جدي اقدامات وکړي. د افغانستان دفاع وزارت هم وایي چې د پاکستان سختدریزي ډلې په دغه هیواد کې د افغان دولت مخالفو وسلوالو ته نظامي زده کړې ورکوي. د دغه وزارت د ویان مرستیال محمد رادمنش وویل
تعلیم او تربیهشان متداومن توسط
دوی ته په دوامدار ډول هلته د پاکستاني سختدریزو لخوا زده کړې ورکول کیږي او افغانستان ته دوران کاری لپاره راستول کیږي.
په ورته وخت کې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی چې له دی هندو ورځپاڼې سره مرکه کړې ویلي د بارک اوباما اداره په پاکستان کې د تروریستي ډلو د ځپلو په برخه کې کامیابه نه وه. ښاغلي کرزی له ډونالډ ټرمپ غوښتي چې د تروریزم سره د مبارزې لپاره پاکستان ته ولاړ شي او د تروریستانو اصلي ځالې دي په هغه هیواد کې په نښه او لمنځه یوسي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
و مردل چې د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي په پاکستان کې د عوامي نېشنل ګوند غړي میا افتخار حسین هغه څرګندونې چې وایي په پنجاب کې د نږدې او یو تروریستي ډلو مرکزونه دي په دې دلالت کوي چې د تروریزم اصلي ځالې په پاکستان کې دي او باید دغه هیواد تروریزم په لمنځه وړلو کې جدي هڅې وکړي. خو پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال بیا وایي تر هغو بل پاکستان سره د اړیکو د ښه کېدو هڅو ته دوام ورکوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اختلافات پای ته ورسیږي. حضرت عمر زاخلوال له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د پاکستان انزوا د افغانستان په ګټه نه ده، بلکې هغه هیواد باید داسې لارې ته وهڅول شي چې د افغانستان د سولې ملاتړ وکړي. فریبا ظاهر په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر که څه هم له پاکستانی چارواکو سره د خبرو کومه ځانګړې مثبته نتیجه نه ده اخیستې، خو وایي دا په دې معنی نه ده چې د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښه کولو هڅې ودرول سي. حضرت عمر زاخلوال وایي په همدې هدف یې د پاکستان په لوړ پوړو چارواکو سربیره د ځینو عمده ګوندونو له مشرانو سره کتلي دي او دا لړۍ به جاري ساتي.
بلته هغه مطرحي سیمه چې دي مثلا اسلامي ګوندونه چې په پاکستان الحق مولانا صاحب فضل الرحمان دي، جماعت اسلامي سراج الحق دي، ټول سره داسې ولاړې کړو، مسلسل یې ورسره کړو. همدغسې نور زمونږ په قبایلي سیمو کې خپله قبایلي مشران دي، دوی سره داسې ولاړې کړو. عوامي نېشنل پارټي ده، د پښتونخوا پارټي ده، د بامس خان سیاسي پارټي ده، سرپال صاحب دی، دغه ټول سره مونږ داسې په دې تاسیس کړي یو، دغه ناسې ولاړې ورسره لرو، بحثونه ورسره لرو، مشورې ورسره لرو. دوی هڅه کوي چې د افغانستان په مسله کې تفاوت پاتې شي، په دې دوی منطقین چې په کوم منطقو نه دی دی تاثیر گزاره دی د دې تاثیر لاندې جنگ راغلی دی د دې سره مسلسل موږ تاثیر کوو.
زخیل ولوی د دوی هڅه تر ډیره دا چې پاکستان وهڅوي چې خپل تشویشونه او اختلافات افغانستان ته ښکاره ووایي څو د کابل ادارې په اړه غور وکړي. ویل کیږي د پاکستان له لوی تشویشونو څخه یوې له هند سره د افغانستان اړیکې دي او دا چې کېدای سي هند د افغانستان له خاورې څخه د پاکستان پر ضد استفاده وکړي. پوښتنه دا ده چې که پاکستان له افغانستان څخه د همدې تشویش ته له منځه وړلو غوښتنه وکړي د کابل ځواب به څه وي؟ په ځواب کې حضرت عمر زخیل ول ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان د یو خپلواک هیواد په توګه له هیچا سره په اړیکو کې بدلون نه سي راوستلی، خو وایي پاکستان ته دا ډاډ ورکولی سي چې هیڅکله به د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد ونه کارول سي. د شغلی زخیل ول خبره ده چې وایي ښې اړیکې د دواړو هیوادونو مجبوریت او ضرورت دی، خو دی وایي د اړیکو د ښه کېدو لپاره تر پاکستان افغانستان لا ډېره هڅه کړې ده څو د سولې فضا رامنځته کړي. ویل کېږي دا چې پاکستان د تروریزم په وړاندې جدي مبارزه نه ده کړې، پر دې خبره د نړۍ ډېری هیوادونه په یوه خوله دي. سیاسي تحلیلګران دې ته د پاکستان لپاره د سیاسي انزوا په سترګه ګوري او وایي افغانستان له دې څخه ښه ګټه پورته کولی سي. دا چې له پاکستان سره د افغانستان لخوا د اړیکو د ښه کولو پرله پسې هڅې به دغه انزوا له منځه یو نه سي او څومره به افغانستان دغه فرصت له لاسه ورکړي، ښاغلی زخیل ول داسې ځواب ورکوي.
پالیسی افغانستان انزوا یا پاکستان قطع نیست.
دوی وایي د افغانستان پالیسی د پاکستان انزوا نه ده. که انګیرنه دا وي چې افغانستان د پاکستان د منځوي کېدو هڅه کوي، دا د افغانستان په ګټه نه ده. د افغانستان پالیسی مثبتو او تر پخوا لا متفاوتو لارو ته د پاکستان هڅول دي او هغه لار چې د افغانستان د سولې ملاتړې وسي. نو هر هغه هیواد او هر هغه غونډه چې د پاکستان لپاره تشویقي وسي او د افغانستان د ثبات لپاره وي، د افغانستان ملاتړ ورسره دی. په پاکستان کې د افغانستان سفیر داسې مهال د دغو ناستو خبره کوي چې تیره اونۍ د افغانستان لپاره د بریتانیا سفیر دومینیک جرمی هم پاکستان ته سفر وکړ او د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکو د ښه کېدو په هدف د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف په ګډون د هغه هیواد له نورو لوړپوړو پوځي چارواکو سره کتلی دی. دغه برتانوي ډیپلوماټ هیله وښوده چې د امریکا نوې اداره هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اعتماد جوړولو برخې ته توجه وکړي. افغان چارواکو په وار وار د پاکستان پر سیاستونو انتقاد کړی او دا یې ویلي دي چې پاکستان د افغانستان د سولې پروسه کې رښتینې همکاري نه کوي. دغه راز افغان حکومت پاکستان په دې تورنوي چې په افغانستان کې څو وروستۍ خونړۍ حملې په هغه هیواد کې پلان شوې وي، خو پاکستان دا تورنه ردوي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان په اړه په موضوعاتو تمکیږو او دا چې پاکستانی چارواکو په هغه هیواد کې د یو افراطي مذهبي مشر حافظ سعید د کورنۍ نظربندۍ امر کړی دی. پر حافظ سعید تور دی چې په 2008 میلادي کال کې د هند په ممبئی ښار کې پر یو هوټل د برید په تنظیمولو کې مهم رول درلود. حافظ سعید په لاهور کې خبریالانو ته ویلي دا اقدام د امریکا په اشاره شوی او وایي دی به یې په وړاندې چپه خوله پاتې نه شي. فریبا ظاهر په دې اړه جزئیات راټول کړي او همدا اوس سره په سټوډیو کې ده. مهرباني.
مننه. د امریکا او هند حکومتونو له څو کلونو راهیسې د حافظ سعید پر ضد د اقداماتو غوښتنه کوله، خو د جنوري په 10مه یعنی نن د پاکستان چارواکو اعلان وکړ چې سعید د کورنۍ نظربند امر یې کړی دی. حافظ سعید د جماعت الدعوه په نوم د مشهور خیریه ټولنې مشر دی چې واشنگټن د لشکر طیبه د وسلوالې ډلې جبهه بولي. لشکر طیبه او په خپله حافظ سعید په دې تورن دي چې په 2008 کال کې د هند په ممبئی ښار کې پر یوه هوټل د برید په تنظیم کې مهم رول درلود. په هغه برید کې 1600 کسان وژل شوي وو. د پاکستاني رسنیو په حواله د پنجاب ایالت کورنۍ محکمې د حکم له مخې د جماعت الدعوه مشر حافظ سعید سره د دغه تنظیم څلور نور لوړ پوړي غړي لکه عبدالله عبید، ظفر اقبال، عبدالرحمن عابد او قاضي کاشف نیاز د شپږو میاشتو لپاره تر کورنۍ نظربند لاندې راوستل شوي دي. سعید د سه‌شنبې په ورځ په لاهور کې د جماعت الدعوه له دفتره بهر خبریالانو او خپلو پلویانو ته د دغه امر په غبرګون کې وویل دی وی د کار د هند صدر اعظم نریندر مودی په ټینګار د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د فشارونو او د پاکستان د نهیلۍ په نتیجه کې سوی دی، خو که دوی په دې باور وي چې کولای سي زموږ په نیولو او بندي کولو سره د کشمیر مسله یوې خواته کړي، د کار به ونه سي. سید دا خبره هم کړې ده چې دی به د دې اقدام په وړاندې په محکمه کې مبارزه وکړي. متحده ایالاتو په 2012 کال کې د سید پر اثر $10 میلیون جایزه اعلان کړه. د پاکستان یو لوړ پوړي چارواکي چې نوم یې نه دی ښودلی، رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې که څه هم د ډونالد ټرمپ په مشرۍ ادارې تر اوسه کومه لارښوونه نه ده ورته کړې، خو اسلام آباد د واشنگټن لخوا ځان تر فشار لاندې احساسوي. دی وایي ولسمشر ټرمپ د اسلامي هیوادونو پر ضد سخت پریکړې کوي او د پاکستان په وړاندې هم د اقداماتو بحثونه کیږي، نو ځکه دا موضوع د پام وړ و. په 2008 کال کې ورسته لدی چې لس وسلوالو د ممبئی پر یو هوټل د اورګاډي پر سټیشن او د یهودانو پر یو مرکز حمله وکړې. حافظ سید په کور کې نظر بند سو، خو شپږ میاشتې وروسته خوشي سو له هغه وخته تر اوسه آزاد ګرځي. اوس ویل کېږي چې په دې سره کېدای سي د نوې ډیلي او اسلام آباد په اړیکو کې کړکېچ راکم سي.
بله، مننه کوم فریبا ظاهر. ومریدل چې په ممبئی کې د 2008 کال د خونړۍ حمله په تړاو د یو ښکېل مذهبي مشر چې اوس په پاکستان کې د افراطي مذهبي مشر بلل کېږي، حافظ سعید، نظر بند شوی دی. دی پخوا هم نظر بند شوی و. ازادي رادیو ته غوښتوس ورزو. ننګرهار ته په ننګرهار کې چارواکي وایي لڅ باندې لزره کورنۍ سره مرسته کړې ده. د چارواکو په خبره ده هغه لزره کورنۍ دي چې تازه له پاکستانه راغلي دي. په دغه مرستو کې خوراکي توکي او ځینې نور سون توکي او د ژوند لپاره ځینې اسانتیاوي برابرې شوې. شاه محمود شینواری په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
پننګرهار کې تباندې لزر کورنۍ سره چې تازه له پاکستانه راستنې شوې د خوراکي توکو مرسته وشو. د دې مرستې د توزیع مسول ډاکټر اسماعیل نیازی وای دا مرسته د نړیوال غذایی پروګرام یا WFP له خوا ده چې د FDA ټولنې په مرسته توزیع کیږي. نو موړې وای د دې مرستو لپاره د هغو کورنۍ سروې شوې چې په خار او نګدی ولسوالیو کې میشته شوې دي.
په دغه موادو کې دغه WFP له خشدا ورته توزیع کیږي هر یو فامیل ته. د کارت په سر دوه بورې وړې دي، ونیم لیتر غوړې دي، دیش دانه کاکاو دی دغه ماشومان لپاره چې عمر له شپږو میاشتو پورته دی او د دوه کلونو ښکته دی، او یو کیلو دال دی، او دغه مواد ورته دی هغه ته توزیع کیږي. ورته
څومره کورنۍ لپاره
دی؟ دا تقریبا موږ سروې کړی دی، د 10,000 کورنۍ لپاره موږ سروې کړی دی، او دغه معیار موږ دغه د کارتون لیکل شوی دغه هغه سروې کړی، او زموږ سروې چې شوی دغه درې هفتې کیږي موږ د توزیع د موادو کوو.
له پاکستانه تازه راستنې شوې کډوال خوښ دي چې دوی سره د خوراکي توکو مرسته وشوه. دوی وایي د اکثرو کورنیو لپاره دا لومړنۍ مرسته ده، او په نورو اداراتو کې د دوی نومونه لیکل شوي خو تر اوسه ورسره مرسته نه ده شوې.
زه راغلی یم، نوی راغلی یم، ما سره اوسه پورې مرسته نه ده شوې. دا مې ولین ځل چې زه دا مرسته دوه بورې وړالم، او دا یو نیمه بوچکه لغالم غولیالم، او دا لالم دغه مرسته ما سره شوې. نه د مجرین دفتر دفانه کومه مرسته شوې، نه د بلې خانه کومه.
زما نوم عبدالبصیر دی. الحمدلله چې کوم دی اوس دلته موږ رالو، ما سره کومه مرسته وشوه. دو بجې وړې دي، او اووه کیلو دال دي، اووه نیم کیلو غوړي دي، او بس کاکاو دي د ماشومانو سره دغه خوراکه ده. بس دغه اولنۍ مرسته چې کوم ما سره وشوه، او بل دا چې زما دغه دوه نیم میاشتې تقریبا کې زه په پاکستان راغلی یم، او دغه دی په خپل شخصي پیسو باندې چې کوم دی ما خیمه رسیده په خیمه کې پروت یم. بس دا اولنۍ مرسته چې کوم موږ سره.
د کډوالو ریاست پرته نورې ګڼې ادارې هم په دې ولایت کې تازه راستنه شوو کورنیو سره د مرستې پروګرامونه لري، خو د کډوالو په خبره په دې مرستو کې عدالت په نظر کې نه دی نیول شوی. دوی وایي ځینې کورنۍ چې شناخت ولري له ټولو اداراتو نه مرسته ترلاسه کړې، خو ځینې نورې داسې کورنۍ هم شته چې تر دې دمه یې له هیڅ یوې ادارې نه مرسته نه ده ترلاسه کړې.
په ننګرهار کې مو له پاکستانه د تازه راغلیو افغان کورنیو سره د مرستو ریپورت واورید. دا اوري چې پیښو ته د رسیدنې په برخه کې د دولت وزیر وایي وروستیو اورښتونو په هیواد کې 9 کسان وژلي او نږدې همدومره نورې ټپیان کړي. وایي سپرمک پرون دغه خبرې وکړې او ویل چې ډېره مرګوبله د هیواد مرکزي سیمو کې خلکو ته اوښتي. اخوا د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله امر کړی چې د مرګوبلو د کمولو لپاره دی جدي اقدامات وکړي. په دې اړه یوسف زدران رپورټ جوړ کړی.
افغان چارواکي وایي چې د وروستیو دوه اونیو واورو او ورښتونو د لارو او مواصلاتو له قطع کېدو سره مالي او ځاني زیانونه هم اړولې دي. پیښو ته د رسیدو په برخه کې د دولت وزیر وایس احمد برمک د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په 11 ولایتونو کې د هغوی له ډلې په غور، کونړ، بدخشان، نورستان، پروان او ننګرهار کې دا تلفات ډېر ثبت شوي دي.
دی
وایي اوسمهال په 11 ولایتونو کې واوره اوري. بدخشان ډېر زیانمن شوی، وروستیو اورښتونو تلفات هم رسولي. په تیرو دوه اونیو کې 9 کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. که څه هم ښاغلی برمک د 11 ولایتونو څخه راټول شوي شمېرې دومره ښیي، خو تېره اونۍ د جوزجان ولایت د درزاب ولسوال یوازې په دغه ولسوالۍ کې د 28 کسانو د وژل کېدو ویلي دي. په افغانستان کې د واورې اورښت اوږده سابقه لري، خو هر کال د حکومت له ژمنو سره سره یو زیات شمېر تلفات پېښوي. د چارو یو شمېر کتونکي وایي سره له دې چې حکومت هر کال د دوخو تیاریو خبری کوي خود دوی پوینه حکومت په ځان لیدونکو دوغه سیمو کې کله هم د خلکو لازم لاسنیوي نه ده کړی. د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا غونډې له پیلېدو مخکې رسنیو ته وویل چې تر اوسه له وړاندوینې ډېرې واورې ورېدلې دي.
همکاري تمام نهادهای سکتوري را کې
دی وایي د ټولو سکتوري بنسټونو همکاري چې کولی شي کومک وکړي غوښتنه کوو. د واورې ورېدو له امله ستونزې پیدا شوې، نه یوازې دا چې لارې بندې کړې دي بلکې د غذایي موادو رسول او نور ډېر څه یې اغېزمن کړي دي.
متاثر شوه
ښاغلی عبدالله وایي چې سږکال د دومره واورې ورېدلو اټکل نه کېده. هغه په ورته وخت کې پیښو ته د رسېدو په برخه کې د دولت له وزارت او نورو بنسټونو وغوښتل چې لا ډېر چمتووالي ته کار وکړي.
وخت په افغانستان کې د ماسپښین 2:30 بجې شوې. احمد شیبار استودیو ته راغلی چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د هلمند چارواکي وایي چې د اجرایي رئیس په مشرۍ یو جګپوړی پلاوی د هلمند امنیتي وضعیت د ارزونې لپاره دغه ولایت ته رسېدلی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هغو ایراني او روسي مارک پوستلو په اړه چې په یو شمېر ولایتونو کې وسلوال طالبان کاروي څېړنه کوي. د افغانستان جمهوري ریاست د وزارتونو او له ټولو حکومتي ویندویانو غوښتي دي چې رسنیو ته په خپل وخت اطلاعات ورکړي. پاکستانی چارواکو دغه افراطي مذهبي مشر د نظرمندۍ امر کړی چې د هند په ممبئی ښار کې پر یو هوټل د برید په تنظیمولو کې د مهمې ونډې په لرلو تورن دی. حافظ سعید دغه تورونه رد کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د ایران د بالستیک توغندیو د ازموینې لپاره د امریکا په غوښتنه بیړنۍ غونډه رابللې. په امریکا کې میشته د آزادۍ او ډیموکراسۍ د سر ډلې یا فریډم هاوس خبرداری ورکړی چې په 2016 میلادي کال کې مدني آزادۍ په پرله پسې ډول په نړۍ کې له خطر سره مخامخ شوې دي. او د اوکراین په ختیځ کې کړکېچ زیات شوی دی. په دې سیمه کې له درې ورځو را په دې خوا د حکومتي سرتیرو او روسي پلوه بلتون غوښتونکو ترمنځ جګړې روانې دي.
رحمت شي برمننه چې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لنډ خبرونه ویل. د خبرونه په ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي پښتو ویب پاڼه باندې او همدارس facebook.com/azadiradiopakhto facebook باندې کتلی شي. اوس ورزو د افغانستان اقتصادي خبرونه ته چې سهار ګل امیرزی جوړ کړی.
سلام، دا هم اقتصادي خبرونه. د بدخشان د قیمتي قانونو ګټه ځای خپل سری وسلوالې ډلې او وسلوال مخالفین اخلي او قاچاق کوي. د بدخشان د قانونو پېټرولیم رئیس محمد اکبر انوري په یو خبري ناشته کې ویل چې د کران منجان د لاجوردو او د راغستان د سرو زرو قیمتي قانونا د ناقانونه وسلوالو لخوا کیندل کیږي او د پنشیر لاري قاچاق کیږي. د خاغلی انوري په خبره سره کال دغه ولایت د لاجوردو او سرو زرو له درکه هیڅ عاید د دولت خزانه ته نه دی رسیدلی او په خبره چې دا ډول خپل سری کیندنې ملي خزانه زیانمنوي. د افغانستان سوداګری او صنایعو خونه وایي چې ازبکستان له افغان دولت سره د سوداګریزې پراختیا په برخه کې په همکارۍ یو وار بیا ټینګار وکړ. د افغانستان د سوداګری او صنایعو خونې مرستیال خان جان لوکوزی نن ازادي راډیو ته وویل چې ازبکستان له افغان دولت سره سوداګرو ته د ویزو او ترانزیټي اسانتیاو د برابرولو ډاډ ورکړی دی. تر دې وړاندې افغان سوداګرو نوموړي هیواد ته د ویزې او ترانزیټي ستونزو له امله شکایت درلود. په دې وروستیو کې په داسې حال کې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ سوداګریزو اړیکو د خوالي خبرونه ورکول کیږي چې شاوخوا یو میاشت وړاندې دغه هیواد په کابل کې یو سوداګریز مرکز هم جوړ کړ. په کابل کې نن د ځینو خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو بوجۍ 940 کیلو پاکستانی وړه، یو 1280 افغانۍ، یو بوجۍ 50 کیلو قزاقي وړه 1250 افغانۍ، یو 50 کیلو بوجۍ بوره 2400 افغانۍ، یو درې نیم منې بوجۍ وریجا 1550 افغانۍ او 14 لیټر غوړي 1200 افغانۍ. نن په کابل کې یو لیټر پېټرول 1340 او یو لیټر ډیزل تیل په 1440 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل د صرافانو د ټولنیز معلوماتو له مخې نن افغانۍ د ځینو بهرنۍ وسارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 65 افغانۍ اتیا پولا، یو یورو 1 افغانۍ 60 پولا، یو انګلیسي پوند 2 افغانۍ اتیا پولا، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 10 پولا، زر ایراني تومان 10 افغانۍ 40 پولا او زر پاکستانی کلداري 15 افغانۍ. لملتیا مو مننه.
مننه چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولې. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د دغه هیواد د عدلي وزارت سرپرست وروسته له هغې له دنده ګوښه کړ چې هغې د امر پر مشروعیت شک څرګند کړی چې له مخې امریکا ته د کډوالو پر ننوتلو د اوو مسلمانو هیوادونو پر وګړو موقتي بندیز لګیږي. د عدلي وزارت سرپرست همزمان د څارنوالۍ سرپرست هم و. په دې اړه ملالۍ بشیر جزئیات راټول کړي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د دې هیواد د عدلي وزارت سرپرست او لوی څارنوال له خپلې دندې ګوښه کړې ده. سیلی ییټس د ترامپ هغه پریکړه تر پوښتنې لاندې راوستلې چې آیا د اوو مسلمانو هیوادونو پر وګړو امریکا ته پر داخلېدو موقتي بندیز قانوني دی که نه. د جنوري په 10مه نیټه سپینې ماڼۍ په یوه اعلامیه کې د امریکا پر سرپرست لوی څارنوالې سیلی ییټس تور پورې کړ چې د قانوني اوامرو له پلي کولو څخه په ډډه کولو سره یې له عدلي وزارت سره خیانت کړی دی، ځکه دا امر د امریکا د وګړو د خوندیتوب لپاره صادر شوی دی. د دوشنبه په ورځ ییټس وویل چې د عدلي وزارت له وکیلانو یې غوښتنه کړې چې په محکمه کې د ترامپ د امر ملاتړ ونه کړي. میرمن ییټس دا خبرې په یوه لیک کې کړې دي. د دې پر ځای د ورجینیا ختیځې ناحیې څارنوال ډانا بوینګټ وګمارل سو. د دوشنبه په ورځ ترامپ د امریکا د پناه غوښتنې او ګمرکي قوانینو پلي کولو ادارې مشر دانیل راکسډیل له خپلې دندې ګوښه او پر ځای یې تامس هومن وټاکه. دانیل په دغه دنده د جنوري له 20 راهیسې کار کاوه. د ده ځایناستی تامس هومن مخکې د پناه غوښتنې او ګمرکي قوانینو پلي کولو ادارې د اجرایي رئیس په توګه کار کړی و. پر دغه دنده د کار پر مهال تامس د هغو کسانو چې د امریکا امنیت او خلکو خوندیتوب ته خطر و د پیژندلو، نیولو، توقیف کولو او د غیر قانوني بهرنیانو په توګه له امریکا د ستلو دنده هم درلوده. د کورنۍ چارو وزارت په اعلامیه کې د دغه تغییر په اړه هیڅ ډول دلایل نه دی ورکړل شوی.
بله، مننه کوم علي بشیر چې د امریکا د سرپرست لوی څارنوالۍ د دندې د ګوښه کېدو او ځینو نورو کسانو د دندې د لرې کولو په اړه جزئیات وړاندې کړل. تاسو ازادي راډیو ته غوښتل اوس دوه اونیز پروګرامونه، لومړی د انصاف لټه کې او بیا ازادي اوریدونکي.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دې شی او ناهیل به تخپل کوړه راځم.
دومره زه ورېدلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دا ورې خدای راستي کوز ما دا یو څر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویډر کوه ازر کې ان شاء الله موږ ځلونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې یم. په افغانستان کې د زمکو نیول او غصبول په بیلو ستونزې اوخته. په وروستیو کلونو کې د لکونو جریبه دولتي زمکې پر غصبولو سربېره د ملکي خلکو زمکې هم غصب شوې دي. د راپورونو له مخې دغه ځمکې اکثره د زور او زر خاوندانو، پخوانیو قوماندانانو او ځینو دولتي چارواکو غصب کړي دي. سره له دې چې د دولت اړوند ارګانونو له څو کلونو راهیسې هڅې پیل کړي چې د دغه ستونزې مخه ونیسي، خو بیا هم ستونزه په بشپړه توګه اواره شوې نه ده. ځینې دولتي مسؤلین وایي د هیواد په ځینو سیمو کې اوس هم په مختلفو پلمو او ډول ډول جعلي اسنادو د دولتي او ملکي خلکو د ځمکو غصب روان دی. نن مو په دې برخه کې د پکتیا ولایت د اوسیدونکو پاچا خان ستونزه راخسته ده. د وای سلور کال کېږي چې نوی جریبه ځمکه د یو زورور لخوا غصب شوه. په ټولو اړوندو دولتي ادارو ګرځیدل خو په اړه اقدام نه دی شوی. دا به هم واوري چې دولتي مسؤلین په دې اړه څه وایي. پام ورته راړو.
د انصاف پلټکه
ورو رستانو مسده
زمانم باچا
لکومه زای خبرې کوي.
پکتیکا ولایت مټاخان ولسوالیم
ستونزه ده سده
دوشم یو کوکی د ځکه مواله په مټاخان ولسوالی کې ده دوشم پکتیا ته راغلی ده. دا یو کال کې چې مطلب ستر مکمی علي شورا امر کړی چې دا دوشه بدل د پیسې لکیږي ما تبدیلی غوښته خو هغه روس دا یو کال کې چې مطلب دا ابتدایي مکمه زرمت تروس لاندې پیسې کړی.
زمکه د پچا خرڅ کړي چانی ولی سم موضوع ده. دا ټول ووایه
پلار می پندر پندوس کال مخ کین ځکه اخریستی و دې مو کلیوال نه او وس بل سره چې سو یغه سب کړی ده. عبدالکریم میږي دې مد اسلام زوی ده د زرمت ولسوالۍ د پکتیا ولایت سره ده. یغه نیمه ځکه اخریستی ده او نیمه مطلب وسب کړی ده.
تاسو د دې زمکه شریعه اسناد یا قواله سي شلری
شرعی قوالیم لرو یو شرعی فیصله لرو او د کزام ټول تکازی پرکل د قوالی تطبیق راغله د آیاتی راغله کورکی راغله ارسم راغله ټول اسلامونه وکالت خط وارثت جوړ کړی د ارسو جوړ دی اوس کازی دایو کل کی چې پکتیا ولایت کې استناب محکمه کې دوسیه د ابتدایي کې او فیصله نه کوي
د سړی چې ستاسو ځمکه نیولې په کوم دلیل نیولې او څه وایي
دا نیمه اخیستې او نیمه وایي چې دا نیمه پدالی ده هلکه دی هلته نه اوسېدلی دی پکتیکا کې نه ځکه ستنې کور ته نه اخیسته بس داسې زورواره زورواکه د زور باندې نیولې موږ دا وایي چې بدی دښمنی نه مطلب قضا ته مراجعه کړې ده قضا له موږ سره قانون موږ سره ظلم کوي
تاسو خو پیکله ځمکه نه وه خرڅه کړې
تو نور کسانو پہ خرڅه کړې موږ نه پہ خرڅه کړې موږ پلار دا ځکه اخیستی وه نوی جرمنځک د آیاتي له حسابه کې چې ما وغه دواړه اوس منل د کنار کړې دغه له حسابه موږ نوی جرمنځکه کې نوی جرمنځ موږ د نوی جرمنځ بل چا پات کې هغه ټول غصب کوي
دا ځمکه چې هغه اخیستی ستاسو د ځمکه سره نږدې ده
وو دغه یو کاریزه کې ده په هغه دې موږ اعتراض نشته خدای دې موږ ځکه نور پسې زور واکه ده پسې نور په زور باندې ځانغه کوي
هغه بل کس چې په دې ځمکه خرڅه کړې هغه څه وایي
هغه خو نشته هغه پاکستان کې دغه ورکول نه خو هغه قومي دي قومیان دي هغه سره لانجې وي مخکې ډېری بیا هغه فیصله سره وکړه هغه خلکو مشرانو ورته چې دا ځکه هغو ته وویل چې تاسې پې خرڅه کړې په جارې زمن دي هغه پې خرڅه کړه اوس دا نیمه هغه د واخیسته نیمه نور پسې غصب کوي
په دې مسلې څومره وخت اوښت دی
دې تقریبا د څلور کال کې شنه شروع ده خبره مرکې جرګې ټول مشر کړي ملامت کړي د مشرانو ملامت کړي چورو دې سړی اک ثابت دا کې ورک اوس بیا موږ قضا ته رجوع کړي حکومت هم رجوع کړي ورور د څلور کال کې په شرعي اسناد برسیره ګرځو
ته پکتیا ولایت هغه قضایی ادارې سوی
حقوقي دوسیه د هغه کې ابتدایي محکمه ظلمت کې دا یو کال کې چې مطلب تروس فیصله نه کوي بس دا یار یو قاضي هغه فیصله کوله څلور میاشتې بعد دې ته حکم د څلور میاشتې دوسیه وساتي هغه فیصله کوله هغه رئیس د ظلمت محکمې رئیس راجع شو هغه بدل کو تبدیل کو اوس دوسیه دغه پلاس کې نیولې ده اوس فیصله نه کوي دا یو کال کې چې استناب محکمه کې دوسیه د ابتدایي محکمه ظلمت کې هغه فیصله نه کوي یار مخکې پیسو ته غزا کړی ورانه شل در ډالر نه غوښتي وو خو هغه رئیس د استناب محکمې راجع شو مدیر بیا بدل کو اوس په هغه وجه باندې موږ سره ضد کوي او بس دا فیصله نه کوي
روره اوس غواړي او ازادي رادیو تاسو رسم درسته وکړي
اوس نو بس دغه غواړي حکومت نه د محکمې نه رئیس جمهور نه مطلب چې مهرباني دی وکړي موږ د سړي وڅې لري د قاضي کوزات نه د امیل کو چې مطلب آیا دی وټه کې د موږ د سړي وګوري بل چیرته خلاص د حکومت د وطن د موږ رجوع کړي درته او د مطلب د موږ په دوسیه باندې نظر وکړي
ستا موضوع به له مسؤول مقاماتو سره شریک کړو
تشکر ډیره مننه
د انصاف پلټه کې
د دستون زمو د پکتیا د والی لویاند عبد الله حسرت سره شریک کړه جناب حسرت صاحب زموږ استاد یو هوادوال نومه پاچا خان دی دا وی چې زما تقریبا نوی جيري بزمکه د پکتیکا په ولایت کې یو سړی غصب کړی دی تقریبا دوه کال مې ورسره عدلی او قضایی ارګانونو کې منډه رامنډه ووهله خو بیا د هغه په خوخه دغه دوسیه د پکتیا ولایت ته راغله وز د پکتیا ولایت په عدلی او قضایی ارګانونو کې ده لیکن د کابل نه مې مبرونه راوړي او ډیره مراجعه مې کړي د پکتیا ولایت ته لیکن اجرات په دې سکه نکیگی ستاس نظر می گوختو
دیر زیاد تماننه دست چی تاس تا معلومه دا چی دی پکتیا دی ولایت مقام پر رهبری که یوانی ممیاش وران دی بدلون رازل ایده او نوی ولایتی رهبری دی تجمنه دا چی طول و ادارو که نه یوازی پا عدلی و قضایی ارگانونو که شفافیت یقینی که بلکه پا طول و ادارو که داد ولد سور کول که چی پا بشپر شفافیت سر با حق خدمات چی دوی د قانون تر چوکاټ لاندې دی ارزه کولو مسؤلیت لري هغه به وړاندې کړي دغه موضوع په هکله زه باید دومره ووایم چې دغه موضوع که د پکتیا عدلي او قضایي ارګانونو ته رسېدلې وي خو ولې پر وخت باندې نه وي بررسي شوي ډاډ ورکوم چې انشاءالله په راتلونکي وختونو کې به موږ به دغه موضوع تعقیب کړو او لازم قانوني اجراءات په دې برخه کې وشي
کدا شخص چې پاچا نومیږي او تاسو ته مراجعه وکړي تاسو ورسره سره همکاري کولای شئ
موږ د قانون د چوکاټ لاندې هغه ادارې چې ولایتي ادارې ته جواب ورکولو مسؤلیت لري یا د خپل شفافیت د راپور او ریکړنو د راپور د وړاندې کولو مسؤلیت لري موږ به د هغوی په دغه مورد کې ترې وپوښتو او انشاءالله زر به دغه موضوع بررسي کړو
دا څه وخت کولای شي چې تاسو ته مراجعه وکړي
دوی کولای شي چې هر وخت ولې چې پکتیا ولایت مقام دروازې دی پکتیا دی ولسونو پر مخ باندې هر وخت خلاصې دي خو مشخصا موږ بیا د دې لپاره چې اجراتم کاری اجراتم مونږ ځانډي کې په دې ولې سره له طرفه دوه ورځې موږ ملاقاتونو ته ځانګړي کړي دي چې د یک شنبه او د چهار شنبه ورځې دي. په دغه دوه ورځو کې دوی هره اونۍ چې دوی زمینه مساعده شي مراجعه وکړي، موږ به انشاءالله د ولایتي ادارې همکاري له دوی سره وي او اړوند ارګان ته به هدایت وشي چې دوی موضوع زر بررسي کړي.
یعنې تاسو ژمنه کوئ چې دا به دغومره چې پازاب شوی نور به پازاب نه شي؟
بله، موږ نه یوازې د دې ورور سره ژمنه کوو، بلکې د ټولو هغه ورونو او خویندو سره ژمنه کوو چې هغوی په خپل دولتي ارګانونو باندې اعتماد څرګندوي او راځي هغوی خپلې کشالی او ستونزې دلته د حل لپاره راوړي. د پکتیا ولایتي اداره به انشاءالله د عدلي ارګانونو په عدلي او قضایي ارګانونو په پرمټ باندې د دوی ستونزې بررسي کړي او د دوی قضیې به پر وخت حل کړي. خدای مو راغله، مننه.
د انصاف پلټکه
دا و د ازادي رادیو د دې ونی د انصاف پلټکه ځانګړي خبرونه. که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې موجودې وي، له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنې. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوخه او بریالي اوسئ، دا د بیا هم تاسو ورکوښو عزیزانو او دوستان لټو. که تاسو خپل ورکوښو عزیزان لټوي، کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه ایمیلونه راوستوي او خپل ورکوښو عزیزان لټوي. کله چې ازادي رادیو ته خپل تلیفوني پیغام را لېږئ، لطفا دغه تلیفوني پیغام لنډ ووایئ. په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې دغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړه چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې د تاسې یو ایمیل هم ازادي راډیو ته رسیدلی دی، او د دې په څنګ کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. ډېر به مونه ځنډو، راځئ چې دغه د نن ورځې پروګرام یو ځای سره واورو. د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبې ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږ غږ ازادي رادیو څخه اورئ. په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي رادیو کې وانورئ، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ، اول ته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. ګران دوستانو، د پروګرام په پیل کې به تاسو ته یو ایمیل درولولم کوم چې زموږ ګران ورور حکمت الله موږ ته رالېږلی دی. دی په خپل ایمیل کې داسې وایي چې د ده یو ملګری خپل پلار لټوي. د دغه محترم ورور پلار د طالبانو د رژیم په وخت کې ورک شوی دی، چې نوم یې د محمد منیر او د یار محمد زوی دی. دغه شخص د هلمند له نادلي څخه دی. دغه زموږ ګران ورور وایي چې ازادي راډیو کې د دغه شخص چې محمد منیر نومیږي په هکله معلومات خپاره شوي دي، خو د ازادي راډیو په آرشیف کې ما داسې معلومات پیدا نه کړه. دغه ده د دغه ګران ورور حکمت الله ایمیل مو ولوست. دغه ګران ورور د تلیفون شمیره داسې موږ ته لیکلې ده. د افغانستان کوډ د 0039، بیا تلیفون شمیره ده 9 9 5 4 3 8 8، او یا هم 0 0 9 3 8 8 0 2 3 0 9. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکشاپ عزیزانو دوستانو پروګرام ته خوښ یاست. ګرانو اوریدونکو، د تاسې ډېر تلیفوني پیغامونه موږ ته را رسېدلي دي، په کومو کې چې موږ ته مو سلامونه هم را لېږلي دي. د تاسو سلامونو ته وعلیکم سلام وایو. راځئ چې اوس دغه تلیفوني پیغامونه واورو، په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ.
د غزنی ولایت ګیره ولسوالۍ چې خبره کوم، د ما یو ورور د حضرت احمد نیکی د حاجي نورګل اشرف زوی ده، دا را چورک شوی ده، دا درې میاشتې څلور میاشتې کېږي چورک شوی ده. بس که چا ته په دې اړه معلومات چې ما ته زنګ وهي، مرا شمېره تلیفون شمېره ده چې پر اووه سوه نوي اته سوه درې اویا یو سل درې ویشت.
د عینبن د بادغیس ولایت د غورمایس ولسوالۍ د نغرخانۍ د خیشکام کلي اوسېدونکی یم. خپل سلامونه او احترامات آزادی د راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. ما یو دوست په نامه د شیر احمد د حفیظ الله زوی چې د کشر ورور نوم یې نور احمد دی، په درې اتیایم کال کې د غلاینو د ښار د لامن د ولسوالۍ ودې خوا زما سینه درکه سوې دی. که دی زما غږ اوري او یا د بل دوست زما غږ اوري، کولی زما سره په دې شماره تلیفون باندې تماس ونیسي. صفر اووه اته اته صفر اته درې درې اته پنځه، شماره بیا تکراروم. سپر و اته اته سپر اته درې درې اته پنځه.
السلام علیکم، زه عبدالسلام جرمل د زابل ولایت تشکیل ولسوالۍ څخه دا پیغام درته کوم. زما یو سمیره یې کاچې د میر افغان ورور دی. دا یوې د درو ورځو نه مخکې په شاژن د غزني په ښار کې نادرکه معلومات وي، نو په دې شمېره دې موږ ته زنګ ووهي.
السلام علیکم، عبدالستار یم د فراد ولایت د ګلستان ولسوالیم. ما زوی ورک سوی چې د قریم له عبدالرحیم په نامه باندې تقریبا پنځه نیم کاله شپږ کاله کېږي چې ورک سوی دی، د کندهار او د بولدک په لویه لار باندې. د قریم له عبدالرحیم په اړه هېڅ معلومات ما ته نه کېږي، نه د مرګ او نه د ژوند. هر مؤمن ورور مسلمان ته کېږي د قریم له عبدالرحیم په اړه معلومات، یا د ژوند یا د مرګ. او یاد کوم مسلمان سره باندې نو ما ته تلیفون وکړ، نو تلیفون شماره راشه پر اویا زوس دونیوی اته سو درنیوی. زه دلته تلیفون شماره راشه پر اویا زوس دونیوی اته سو درنیوی. سلام احترام، زه جان مننه آزادی را دوست.
السلام علیکم، زه خیر کو دی ولسوالی نکونک د کلو سیدن کې یو دغو یو څلورک د دنیا کوم په نامو باندې دا جنده د تغیږه زما په پیدا د ولس کله کې جوړک شي پیدا شموږ ته په دغه شمیره باندې ټلیفون وکړي. زره ټلیفون راته پوي صفر اووه نه څلور دوه صفر نه پنځه یو څلور. اوس غرنۍ علاقه ده، ټلیفون ښه کار نه کوي. کله کله را ازادي راډیو ته ټلیفون کو، دا به ضرور نشر کوي. د نیکو په نامه ده، دا دولس کاله کېږي چې ورک ده د پردل او د اودل ورور ده. سلام علیکم.
سلام علیکم، زما یو ملګری دی د اودر خلیل په نامه. دا درې میاشتې وروسته کچا سره په دې نمبر د ازادۍ نمبر ته دې زنګ ووهي. السلام علیکم.
قیمه سفری د سن بولده د سر سفره په تماس کیم. زما یو زوی ورکتی دا شو وشته میاشه ده، نو می بارام دی پرنګ سور بخون دی. میاشه کی چې د کور نه درکسه وې دي، د تنزول څه کال دی. او هر مسلمان روز ارزه شي اعلان اوري معلومات چې د خدای رضا لپاره په دغه شوی روز مسره تماس ونه شي. اوله شمیره زما رزه په لارې صفر اویا دو اویا دیرش یو سلو څلور دیرش. بله شماره ده صفر اویا دیرش نه څلوېشت پنځه سوه اووه شپېته.
د ازادۍ له راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. که مورک عزیز لټوئ، نو کولی شئ چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدئ. صفر صفر څلور سوه شل دوه ویشت یوولس څلېرېست یو سلو پنځلس.
د ازادي راډیو د ورکوسو عزیزانو د خبرونې اوریدونکو السلام علیکم، زه عمران یم، له کندهار ښار څخه خبرې کوم. زما یو ورک عزیز دی د محمود الله په نامه، چې سومه دمخ کې لکندهار څخه او خارج ته پکاچا کې لار باندې سفر کړی دی. دروسه پوری نه له کورنۍ سره او نه له موږ سره تماس نیولی دی. که محمود الله یا د محمود الله په اړه بل څوک معلومات ولري نو له مهرباني له مخې دې له موږ سره په همدې شمېره تماس ونیسي. د تلیفون شماره ده 0 2 2 8 8. د تلیفون شماره یو ځل بیا وایم 0 0 0 3 2 4 2 8. له ازادي راډیو څخه زیاته مننه کوم. د خدای په امان.
السلام علیکم. زه حیات الله د هلمند ولایت د ندالی ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما ورور درې میاشت کېږي چې د کوره څخه نظره کړي کار چا ورور. زما د ورور په هکله معلومات راکړه. 1,00,000 افغانۍ جایزه ورکوم. په دغه شماره دې موږ ته زنګ ووایي. 0 3 2 2 2 4 4. شماره ځل بیا وایم 0 3 2 2 2 4 4. د ازادي راډیو څخه موږ ډېر خوشحاله یو. السلام علیکم.
ہلو السلام علیکم. زما اسلام دی. ازما د ورو سنونو امیر خان مجهور په ماشیا دی. د څلور کال کې کندهار له تنین نه هیڅ مان په څخه نظر کسو دی. چار سو کال معلومات لري په دا کیسه نه روز نو سره تماس ونیسه. څه پر اوی اته څه دې څه نه سو درو څه لوي. دا زادي راځي ته خدیر خوشاله ادواله کاغوانی جایزه کول.
او بعد از محمد نسیم تو خیل د بادغیس ولایت د بالامرغاد ورسوالی د بوکند سیمه څخه تماس ونیسه. ما پیغام دا چې ما یو اکاد په نامه د عبدالرحمن د څو کلونو رئیس ورته کوي کچيري چاته معلومات یا یادې ما زغاوري په دغه شماره په دغه شماره باندې ما سره تماس ونیسه 0 9 4 0 8 3 2. والسلام.
ما ان د غادي راځو هدا اوس ما ورور دي کرملام دې ادریا کال کې چې ورته یو سټیل شاوجه کله هر ولایت شاوجه کوته ولسوالي دي څه معلومات کوي نو غدا غشنره دي زنګ راوي سي پر وڅاوي ول له تاسو په ته څلو شته تاسو
بل مل خاله غي دي چې غفور
دي غفور دي کله هر ولایت کنجوي ولسوالي دي چې لغور دي
سپر وڅاوا
د دې ول سره دا غشنره دغه خبرونه سهيله لرون چې ما حواس پور کې. والسلام. تقریبا د کندهار ولایت په شاول کوټو لسوالي ماي ورور وخت تقریبا 2 کال وکيږي. دا دریم کال دی چې هر مسلمان ورور ته معلومات لري خپل نه کیبلانی نيږي موږ ته په دالم بر جنگ راټولوي چې تر بیا اته څو څلور 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 دې شه درش پته چې تر بیا اته څو څلور 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 دې درش پته. دا دې راځه څخه مننه. السلام.
یو خان د داوود زید هلمند ولایت د انسیل ولسوالۍ د بسم الله جان نکیل تخروت د سینې زمږ ورور ښوې دی د پیوس په نامه د پنځلې اتیکې چې بره کې نشته کومړې کژوندې کې په خارج کې کې په داخل کې نشته دی پر ځان له ډېر معلومات پر دې کې 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
دلان ولسوالی در رسنی او چې دوم کایم زما یو ورو پرامد پاره رسول پښپا کال کې چې لا کوله څه خبر په هیڅ حال او محل نه دی معلوم که هر څو زما با پیغام اوري دای په خبر اوري په دیش مرا دې ما سره تماس ونی چې سپر و وڅو ونی 302 شپې دې شمارې وای دې تکرارو سپر و نه و درې و دوه درې شپه نظر دی راځو چې دا خواهش چې ما دا پیغام نشر کړي وسلام.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همدار است تاسو کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000420212111415. ګرانو محترمو اوریدونکو، د نن ورځې لپاره د ورکوشو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره و. په دې هیله چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي، که نه وي خیر، بیا هم تاسې کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه ای میلونه راواستوئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرامه مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد ولرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر اووه بجو پورې خپرونې لري.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو.